السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجس د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې په ترکیه کې پرونی چاودنې د ګڼو کسانو عکس العملونه پارولي دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د ترکیه د کورونی چارو وزیر وایي هغه کس نیول سوی چې په استنبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی وو. د ترکیه انادولو دولتي خبری اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې سلیمان سویلو نن دوشنبه د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استنبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکی چارواکو په خبره په استقلال واټ کې چې زیات وخت پکې ګڼه ګوڼه وي د تیر مازدیګر په چاودنه کې شپږ کسان وژل سوي او یو اتیا تنه نورو ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر چاودنو او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ناوخت پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبه په شپه د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د دې پټکو 15 خورج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه تور دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبې نا وخت د کابل د خیرخانه لسیمی د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل سوي او په خواله رسنیو کې هم کڼو کسانو ځینی ویډیوګانې خبرې کړې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برښنا پرچاوي رامنځته شوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندی پرون نا وخت په یو پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل شوي پیغام کې ویلی دی چې د دوی خواته یو تخنیکی عارضه رامنځته شوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوی ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ را سره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه د محل له کابل سره وصل شوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون شاره تربیا نیول وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون شاره بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکی ژمنه کړې چې د دغه شار د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. او د سپورت لنړی د آسیا د مرکز د فوټبال سیالیو په لړ کې تم کیږي چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې دغه مسابقه د کابل پر وخت مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله په خپل لومړۍ مسابقه کې توانېدلې و چې په یو ګول سره ایران ته تیره جمعه ماتې ورکړي. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال مسابقې د تیر اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم عقرب پر دیرشمه پای ته رسیږي. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د ترکیې په استنبول ښار کې یوې چاودنې شپږ کسان وژلي او یو اتیا نور ټپیان کړي دي. چاودنه یکشنبه مهال پر ځایي وخت د مازدیګر 4 بجې او 40 دقیقې په استقلال واټ کې شوې ده. د ترکیې ولسمشر د برید غندلې او ویلي دي چې په اړه پلټنې روانې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اوري.
د استانبول استقلال واټ یکشنبه مازدیګر مال د یوې مرګونې چاودنې شاهد و. دا سیمه د استانبول د اکثرو نورو واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکه وي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لویه ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلابنده کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمې ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روان و او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول. جمال دینز د پیښې یو شاهد دی. هغه د فرانسې خبری اژانس ته وویل موږ لږ لري وو خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. د یوې لویې چاودنې غږ وروسته تور لوګی پورته شو. خلک را تختیدل. ما خلکو ته ویل چې مه ویریږئ ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وي. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان چې د جی شل سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان و، تر سفر مخکې په یو ټلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل: لار څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واډ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل: د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي: دا یو ترهګریز عمل و او یوې ښځینه بریدګرې بمی چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي: د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا پرې سخت خواشینی دی او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحدې ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دې برید خواشینی کړی او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش یا اسلامي دولت په ډلې اچولې.
د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې بمی چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ترکیه کې مشت افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي سردار محمد رحمان اوغلی ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید که څه هم په لویه کچه ترکیه نسی اغیزمنولی، خو دوام یې ممکن له اقتصادي پلوه ترکیه خرابه کړي. صفی الله ستانکزي ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ترکیې په یو مهم ښار استنبول کې د یکشنبې ورځې چاودنه څه پیغام ورکوي او هدف یې څه کېدای شي.
په ترکیه کې دا لومړی ځل نه ده او نه آخري ځل هم به وي، ځکه موږ دوه کاله مخکې د انقرې او استانبول په شهرونو کې د انفجارات شاهدان وو او پیکاکا یعنی د ترکیې کارګرانو یعنی د کردانو کارګری ګوند او داعش او نورو اسلام پالو هغه حزبونه اعضا مسؤلیت نه اخیستي وو. دا چاودنه چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه ښودلې او د فنلند او سویدن د ناتو عضویت غوښتنې پر ضد خپل ټینګ موضوعګیري ساتلې.
څه فکر کوئ څوک به د دغسې بریدونو تر شا وي؟ یعنی دا برید به چا کړی وي؟
دغه چاودنه چې ویل کېږي د یوې پاکت یو خانم یو څو دقیقه مخکې هغه ځای ترک او دغه پاکت یې پرېښود میدان ته راغلی. د تجربې په انساني اساس کیدای شي چې دا کار د پیکاکا د ترکیې د کردان کارګری ګوند او یا هم اسلام پال لکه داعش او نورو دلو کار وي. اما یو مسله ډیر واضح ده چې د پردې عقب د لوی قوتونو لاس دی، ځکه هغوی غواړي چې ترکیه د انتخاباتو په درشل کې یعنی په عرفه کې چې یو څو میاشتې بیا په ترکیه کې انتخابات وي، ترکیه باید ناامن سي تر څو اردوغان یو ځل بیا جمهور رئیس ونه سي.
دغه سي برید د ترکیه په یو مهم ښار کې په خلکو باندې څه تاثیر کولای شي؟
زما په نظر ډیره اغیزه ونه لري، ځکه چې مخنیوی کیږي او بل طرف نه ترکانو جنگی حالت سره آشنایی لري. اما اقتصادي پلوه خامخا د ترکیه درآمد ته خپل لوی تاثیر ولري، ځکه چې دا انفجارات کچېری ډیر سي بیا تورستان ته د ترکیه موقعیت خطرناکه به موقعیت وي او بیا ترکیه هغه خپل لاسته راوړنې او هغه خپل اسعار او دالر یورو چې اروپاییان راسي او بل مملکت نه تورستان راسي هغه لاسته نشي راولی او بیا د اقتصادي له پلوه خامخا ترکیه د انفجاراتو له لحاظ متاثر به وي.
د پخواني ولسی جرګې استازی سردار محمد رحمان اوغلی وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل ښار کې یو شمېر سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه لا هم سوال ته ناست دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا په اصل کې ده چې د طالبانو د سوالګرو راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله نږدې 10,000 سوالګر راټول کړي. دا هم جزئیات
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګرې ښځې غږ دی. نوموړې وایي له ډېره مجبوریته یې سوالګري ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی.
زه مجبوره یم په دغو پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 1,000 افغانۍ پیدا کوم. زه دې بې ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما دې دوه دانې ډوډۍ او یوه کیلو وړه اخیستې وي.
د دغې مېرمنې په څېر یو شمېر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی او د یوې مړې ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړې. 14 کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ورتر غاړې دی او د واټونو پر سر کار کووي، څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د 14 کلنې بهاري مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
موږ په کور کې شپږ کسان یو. ډوډۍ راوړونکی پلار وچ ناروغ دی. اوس ما دغه لور د چې کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خوب کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وای هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نه وروسته ورسره مرسته کیږي. د یو کس سره 2,000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې له 2,500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 12,212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبره پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10,000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4,000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګري ته مخه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان له لرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2,000 ټونه خوراکي توکي زیرمه کړي دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د لویو ګودامونو د جوړولو کار دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 9,000,000 وګړي د کافي خوړو د نشتوالي سره مخامخ دي. نور له صفي الله استانګزینه.
افغانان له یو سخت ژمی سره مخ دي. خود خوړو نړیوال پروګرام ژمنه کړې چې د خلکو د لاسنیوي لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمی پر رسیدو د افغانستان بلرو پرتو سیمو کې د 2,000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام پیدا کوي. WFP پرون په یو ټویټ کې وویل د دې پروګرام هدف په ټول افغانستان کې د ژمی واورې، یخنۍ او د لارو د بندېدو پر مهال خلکو ته د خوراکي توکو رسیدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15,000,000 افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 10,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د ډبلیو اف پی ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د دې پروګرام مرستې به له اړو افغانانو سره د ژمي تر پایه دوام پیدا کوي. هغه همداراز له مرستندویو موسسو وغوښتل چې مرستې په چټکۍ ورورسوي.
د مرستو ځینې وعدې شوې دي او په دې کې ځینې رارسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو پلان چلرو
وخت سره تطبیق کو. امانی تکړه دوی پراتلونکي ژمی کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو او ویش لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د هغه په وینا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو یو برخه ترلاسه کړي او د نور مرستو